ده هفت هفتاد و سه.
السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنه خبری مجلې ته مو زنه ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبری مجلې راټول شوی مطالب د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې د ټکسي په ګډون مسافر وډونکو موټر له ډرایورانو غوښتي چې له اسلامي حجاب پرته خزي موټر ته پورته نکړي او هم هغوی چې له نارینه محرم پرته ډیر لري سفر کوي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار د کړی دی، ځکه چې وي خسته یو مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې.
یو شمیر قاضیان او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت دوی په زور په ډلیز توګه له دندو لرې کړی دی. سترې محکمې یو کارکونکي
اوایل کې خبره نه وایسته چې اوس ملفقیدو په درشل روان یاسو.
د سره سلید نړیواله کمیټه وایي سکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې دومره لوړې شوي چې ډیر خلک د اخیستو وس نه لري.
انا رښتیا کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی که بس مزدوری نشته غټه واټه نشته دی.
افغانستان سبا د کرکټ د 19 کلونو کم عمر آسیایی جام سیالیو کې خپل دریم لوب له هند سره کوي. د کرکټ بورډ مسولین دو د لوب ته د پوره چمتووالی خبره کوي.
ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالی سره به د هند پر وړاندې د لوب ډګر ته وځي.
کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوز ما همکار چمتو کړی دي.
د طالبانو یو چارواکی وایي په یوازې سر حکومت ولی سخت ده. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله سبا له هندوستان سره مسابقه لري. په پاکستان کې یو سړی د خپلې پخوانی میرمنې پر وژلو اعتراف کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویل نړیوالې ټولنې سره اړیکې مهمې دي، ځکه په خبرې په یوازې ځن حکومت ولی سخت ده. شیر محمد عباس تنگزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به دوی د نړیوالو فشارونه او شرطونه ونه مني.
موږ مجبور یو چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ترتیب ولرو، څو خپل اقتصاد، سیاست او نور مسایل له دوی سره مخ کې یوسو، ځکه په یوازې ځان ډیره ستونزمنه ده چې یو هیواد خپلې ټولې ستونزې هوارې کړي.
نوموړي زیاتوي چې حکومت یې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته ژمن دی او ژر به د نجونو پر مخ ښوونځي او په ټول هیواد کې پوهنتونونه پرانستل سي. خو د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم دا ډول ژمنې کړي چې په عملي برخه کې اقدامات پڅ ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وایي د دوی حکومت د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف نه دی، خو په تحصیلي بنسټونو کې د ګډ سیستم مخالف دی. عبدالباقی حقانی نن ناوخته یوه کانفرنس ته وویل دوی د نجونو د تعلیم لپاره د یوه خوندي چاپیریال د برابرولو هڅه کوي.
اسلامي امارت د ښځو د تعلیم مخالف نه دی، خو د مخلوط تعلیم مخالف دی او د غیر اسلامي اخلاقو مخالف دی. اوس د هغې لپاره کوشش روان دی چې داس یو ماحول تیار شي چې هغه اسلامي ماحول وي، افغاني ماحول وي، په هغې کې خزینه محصلینې هغه زده کړې دا وکړه.
شغلی حقانی هیله وښوده چې ډیر ژر به په دولتي پوهنتونونو کې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه مساعده سي. د طالبانو له ژمنو سره سره سل ورځې کېږي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې. په دولتي پوهنتونونو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول سوي او اکثریت ښځینه دولتي کارکوونکي پر کورونو کښېنول سوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنو واورو له کبله دغه لویه لار د چلری موټرو پر مخ وتړل سوه. د دې ادارې عملیاتي مدیر سمیع الله نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګ کې له پرون راهیسې سخته واوره ووري.
موږ وتوانیدو د دوامدار پاکارۍ له لارې د لویې لارې او بوري مسیر د ترافیکو پر مخ پرانیزو. لاره د لوی موټرو پر مخ هم خلاصه ده، یوازې ټیلری موټر ور باندې تګ را تګ نشي کولای.
د ویلې چې په جنوبي سالنګ کې څباندې 50 سانتي متره او په شمالي سالنګ کې څباندې 40 سانتي متره واوره ورېدلې ده. چارواکي وایي یوازې هغو موټرو ته پر سالنګ د تګ را تګ اجازه ورکول کیږي چې د ژمي تجهیزات او د ټایرونو خاص ځنځیرونه ورسره وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلنو آسیایي جیم سیالیو کې افغانستان خپل دریمه او برخلیک ټاکونکې لوبه له هندوستان سره کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان لپاره د سوالو ډیره مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې لدی سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لاره پیدا کړي، نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي. نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دې شته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي.
افغانستان له متحده عرب اماراتو پرونی مسابقه د 140 منډو په توپیر وګټله، خو خپل لومړی مسابقه چې د پاکستان په وړاندې و بایللې ده. اوس په ای گروپ کې پاکستان په دوو بریاو سره لومړی، هند په یوې ماتې او یوې بریا سره دویم، افغانستان په یوې ماتې او یوې بریا سره دریم، او متحده عرب امارات په دوو ماتو سره څلورم ځای لري. په پاکستان کې پولیس وایي یو سړی اعتراف کړی چې خپل پخوانی میرمن یې وژلې ده. د وجهې سواتی په نوم دغه پاکستانی الاصل شزه چې د امریکا د متحده ایالاتونو تابعیت هم درلود، د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې پاکستان ته تر رسیدو وروسته ورکسوه. هغې غوښتل له خپل میړه رضوان حبیب سره د جایدادونو پر سر ولاړ سوې لانجه حل کړي. په راولپنډۍ کې د پولیسو یوه مشر ساجد کیانی نن یوه کنفرانس ته وویل حبیب چې تېره اونۍ د قتل په شک ونیول سو اعتراف کړی چې خپل میرمن یې راولپنډۍ ته تر رسیدو وروسته وژلې ده. څېړونکو ویلي چې د دوی په باور میرمن سواتی شایي د جایدادونو پر سر د لانجې له کبله وژل سوي وي. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي. په فرانسه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ورځنی شمیر 100,000 شول سوی، او ایټالیا وویل چې له دریو پرله پسې ورځو راهیسې هره ورځ د کورونا وایرس 15,500 تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا په اومیکرون بڼه د 800 کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې د 800 کسانو شمیر د ورځې تر 122,000 لوړ ثبت شوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي، خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللې ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالر جوړ سوی، او د شنبې په ورځ د آریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول سو، او له 1,000,000 مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 30 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته، او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 16.5، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.2، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.9.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت تاییدوي چې د ټکسي په ګډون د مسافر وړونکو موټرو له ډریورانو یې غوښتي چې له اسلامي حجاب پرته ښځې موټر ته پورته نه کړي. دغه راز د راپورونو له مخې د وزارت له ډریورانو د هم غوښتي چې هغه ښځې چې غواړي څه باندې 1 کیلومتر لرې له نارینه محرم پرته سفر وکړي موټرو ته پورته نه کړي. د وزارت وایي دا کار د شرعي اصولو پر بنسټ کړی، خو یو شمېر کابل ښاریان په اړه انتقاد کوي. نور په دې راپور کې.
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره.
په کابل خار که تاکسی چلوی دای چې نغ وړي نوم یې واخیستل شي وایي له څه مودې راهیسې یو شمیر طالبان چې وسله هم ورسره وي له ټکسي چلوونکو غواړي چې خپل موټرو کې موسیقي ونه غږوي او ښځې هم له شرعي محرم پرته چیرته یو نسي. دای آزادي راډیو ته وایي
امارات اسلامی مورا میگه که سیاسر نشانین
طالبان منتوایی خزی موتر که ما پورتا کوایی خزی روغی و ناروغی لری کلا ناروغی ویدوی مشکل لری موگ با موسیقی بنده کرو پا دی برخه که سون زنه لرو خدا سی نکیگی چه خزی با موتر کس بری نکرو
سیاسرها بیچاره بازی ها کدام گپ میزنه که سیاسرها چه
ده طالبان و ده امر بالمعروف او نهی منکر وزارت تاییدوی چه لتکسی او خاری ورو موتر و یغوختی چه لشرعی محرم او حجاب پرتا مرمنه لیوزای بلزای تا پا موترو که یونسی ده دغه وزارت ویاند آکف مهاجر وایی طالبان و دغه کار ده شرعی اصول پر بنسد کرده ای
اسلامی طولن نمدا غوالی چه ها چه طولنه که باید چوی چه اسلام سر موافق وی و ده شریعت کم حکم چه ده با حکم ارتویلی و چه موسیقی ده اسلام نظر ناسامدن دوی هم ارتیلیل چه باید وان اولیلیل چه اندار از حجاب یا شرعی امر ده قرآن که امر پشوی اغای ارتویلی
د دغه وزارت لویان مو پختنه وکړه چې د طالبانو حکومت اسلامي حجاب څه ته وایي او که یوه میرمنه ناروغه وي او یا کور کې ستونزه ولري او اړه شي چې له شرعي محرم پرته له کوره بهر ولاړه شي تر څو خپله ستونزه حل کړي نو بیا څنګه وکړي خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کېږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د طالبانو د حکومت ویان بلال کریمی هم وایي تر اوسه په دې تړاو دوی ته رسمي څه نه دي رسیدلي. یو شمیر کابل خاریان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی منکر وزارت د دې تازه سپارښتنو په اړه نیوکې لري.
باید به میخانما یک رای حل پیدا کنه،
باید د خوځو د تګ راتګ لپاره یو حل لاره پیدا کړي. تاسو خو نکی کی چې یو خزه پرته له شرعي محرم هیڅ موټر کې پورته کیدلای ونشي. یو خزه به ناروغه وي، کورنۍ ستونزه به ولري، یو بیړنۍ ناروغي به پیدا شي، دا مناسب حل لار نه ده.
د کابل ښار اوسیدونکي عائشه هم وایي طالبان په دا ډول پریکړو سره هڅه کوي ښځې په ټولنه کې محدودې کړي.
دا کار خو سم نه دی چې طالبان دا کار د کړی دی، ځکه چې یوې ښځې ته یوه مریضي پیدا کیږي، یو عاجل کار پیدا کیږي، هغه محرم دی کوم ځینه کې په هغې وخت کې چې محرم سره د باندې لاړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه د پاسه څلور میاشتې تېرېږي او نږدې سل ورځې کېږي چې نجونې او ښځې د زده کړې او کار اجازه نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه د یوې طرحې په جوړولو کار کوي، خو تر اوسه پورې په دې اړه کومه طرحه له خلکو او رسنیو سره نه ده شریکه شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې آزادي راډیو ته ویلي و چې نږدې راتلونکي کې به د دینی عالمانو یوه شورا جوړه شي چې په دې شورا کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار په اړه هم دینی عالمان بحث وکړي.
یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو نور کارکوونکي دا کوي چې د طالبانو حکومت په ډله ییزه توګه له دندو لرې کړی دی. یو شمیر له دندو لرې کړی شو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د دوی شمیر 15,000 کسانو ته رسیږي چې پکې قاضیان او د حقوقي برخو کارکوونکي شامل دي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د دغو کارکوونکو لرې کېدل له فساد سره د مبارزې په هدف شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر قاضیان او د عدلی او قضایي ادارو یو شمیر کارکونکي له دندو لري کړی دي. که څه هم چې لري کړل شوی کسان کوم سند نه وړاندې کوي، خو ادعا یې دا ده چې د لري کړل شویو قاضیانو شمیر 2,000 او د حقوقي ادارو او عدلی او قضایي ادارو د لري کړل شویو کارکونکو شمیر څه باندې 3,000 کسانو ته رسیږي. دوی ادعا کوي چې د حقوقو او شریعتو په برخه کې د تحصیل ترڅنګ د دولت په عدلی او قضایي ادارو کې د کار څو کلنه تجربه هم لري. یو لدی کسانو چې په یو ولایت کې د عدلی وزارت په چوکاټ کې درې کاله دنده تر سره کړې وایي چې د آزاد رقابت لارې په دنده ګمارل شوی وو. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل
کله چې امارت اسلامي راغی نو درې میاشتې خپلو وظایفو ته ورتلو، موږ یې وغوښتو چې تاسو خپلو وظایفو ته راسئ. درې میاشتې موږ آزادي امضا کړې، کار هم کړی، خو بعد له درې میاشتو موږ ته داسې وویل شول چې تاسو نور خپلو وظایفو ته مه راځئ، تاسو په جای باندې باید نوي کسان وګوماري. در حالی که مو چې مون پاسوب کړه و نه اختلاس کړه، نه بل خپل وظیفه مون په صداقت او امانتداري سره ساتل رسولي دي.
د سترې محکمې او کارکونکو چې دای هم نغوړی نومې وخصتل شي، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له لوري لدندې لری کړل شوی. هغه ازادي راډیو ته ویل
منګه تقریبا ستره محکمه کې درې زره یو سل دوه ویشت نفر اداري کارمندان لرل چې د طالبانو راتګ سره محاکمه دروازې وتړل شوې. ټول اداري کارمندان اوس فعلا اوایل کې خبره نه وایي چې څه اوس منفقېدو په درشل روان یاست. دا یو غټه فاجعه ده. اکثریت مونږ لسانس او ماستر یاستو، ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ شوي یاستو. دا دروازې د محبس خلاصوي دي، د نور جرایم اختطاف او مواد مخدر سخت تهدیدات لاندې یاستو. روزانه زنګونه مونږ ته ویل کیږي.
دا کسان د طالبانو له لوري د دوی د اعتراضونو په نه اورېدونی وکه کوي او وایي چې د طالبانو د سترې محکمې چارواکي پتون چلن سره د دوی د مدني اعتراضونو مخه نیسي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه نه دی ورکړي او په وروستیو څلورو میاشتو کې له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د عدلي وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته ویل چی ځینی قاضیان د په خبره په بی عدالتی او فساد کې د لاسلارلو ل عمل ل دندې لري کړل شوی.
د پخوانی اداري قضا او محکمه د دوی تر ټولو فاسد ادارې وي. د دوی همدا قاضیانو چې په بی عدالتی او بډا خستو او ناانصافۍ کې لاسلارلو، له هغه ځای چې اسلامي امارت ل خپل خلکو سره ژمنه کړې چې پر عدالت او انصاف یو برابر ارګان به ورته رامنځته کوي، له همدې عمله یو شمېر قاضیان بدل شول. که څه هم چې د محاکمو کارکوونکي په خپل ځای دي، خو قاضیان تبدیل شول او نوي قاضیان معرفي شوي دي چې په اسلامي شریعت پوه دي او په دې برخه کې تخصص لري.
بلور تزینی حقوق پوهان ورستی تعینات نامسلکی بولی. ابیراز یایی چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو مخکې مدافع وکیل و په دې اړه آزادی رادیو ته ویل
داسې شرایط طالبان ورته شری چې هغه هیڅ وکیل مدافع حقوق دان ته منول وړ نه دی او په دې خاطر ډیر حقوق داران او ډیر وکلا او مدافع او خپل دندې لکه څارنوالان او قضات د لاس کړی دی. هغه بخښونه چې د شوزو په اړه و دا ټول طالبانو د خواوتر لسول.
خزبی الله مجاهد وایي چې د طالبانو حکومت د نوی ټاکل شوو قاضیانو په لاس د عدالت د ټینګښ په اړه باوري دی. د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په څلورشتمه نیټه نشپېته تنه د کابل او ځینو نورو ولایتونو د محاکمو د رئیسانو په توګه ټاکلی و چې د ډیرو نومونو د مولوي مختاړی درلود.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د سره سلیب نړیواله کمیټه وایي سکهال په افغانستان کې د لومړنۍ توکو به ډیر لوړ شوی چې ډیر خلک د اخیستو وسنه لري. د کمیټې د غرض ویلي داسې مهال د خوراکي موادو به لوړیږي چې نږدې 50% یعنی د افغانستان د وګړو نیمایي خوراکي خوندیتوب نه لري. لبل خو د افغانستان په بازارونو کې سره لدی چې د افغاني پوراندې د ډالر او ارزښت په دې وروستیو کې بیرته راکم شوی، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نور موادو بیا هم هغه سي لوړې پاتې دي. نور په دې رپورت کې
دا شور د مرستکونکو پر یو موټر د راټول شوی او خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکی کڅوړه تر لاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوی دی. دا د پلازمینې کابل دی یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی، خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا له ورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنیټه معلومه نه ده، خو وای دومره پوهیږي چې لشپېته کلنۍ اوخته. وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکوبې دومره پورته شوی چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو او په پلاستیک ګرمو پلاستیک باندې او په ګرمو هغه بیا کوسره کوو هغه دی ماشين پوته کوو.
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې خپل بچانو سره په نهر تیری کړی او د ساخستو توان نه لري.
انا رښتیم کړی دی الله دا ماشومان بچیم دي دا منګل څو کې بس مزدوري نشته ګټه واټه نشته دی خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واتن هلس په کاسه مش په ګومې غټې نونه دي بچیم واړه دي سپنګره ما
د بیو پورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړی بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګاری هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارتینو کې د خوراکي توکو پلورنځای لري.
دی وای بی وزلی لیوی خو د بیو پورته کې دوله بلې خو لخل کو دات وانی اخیسته چې اند خپل ژوند لمړی تو کې واخلي
جنس د جګری خلک نه لري د تورات کې غرمې پورې موږ د سلاف نه کوو یو بوجی وړه 2000 پورې خرچيږي یو تیم وړي په 2300 پورې خرچيږي همدا شېونه همدا څه ټول شېونه د سیو دا وروره
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لمړنۍ تو کو بی ډیر لوړې شوې د کمیټې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د غړو 15 لیټره بشکا ل 15 ډالرو لاس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده د وریجو د یوې شلکلوی بورې بیا ل 20 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 38 ډالرو وا اوس 20 ډالرو ته پورته شوې ده د سر صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 50 سلنه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري په افغانستان کې د خوراکي توکو بیا هغه مهال ډیر لوړ شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی د خلکو نیوکه هم دا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي د طالبانو د حکومت دوایان مرستال بلال کریمی
هله مداد سی ځینې ستونزې سلام هم شتون لري دا هم لمنځ لاړی سي ولې دا سی وضعیت بحرانی ده او ځینې نور څویل کیږي دا درست نه دي بازارونه لمواتو څخه ډک دي قحط شتون نه لري یوازې په ځینو مواردو کې سلر د لوی تحول سره ځینې ستونزې را مته سوي دي دا غوډه حل لپاره هڅه روانه دي امیدواري ستاسې دا مقطعي وي او زر حل سي
د طالبانو د حکومت راته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټاپه ودرید او ترخوای مالی اقتصادی نظام مخپز وړو لار چې د خلکو په وایدو هم منفی اغیز وکړ د دې ترخوا لزګونه زره کسانو دند له لاس ورکړي چې دوی ورزنه ایشوان دي ټکنه او لمړنۍ یوتو کوته د دوی لاس رسې محدود کړ
هغه شیبه چې د چا هیګنه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی د شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0422 12 شپږ 40 0
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري افغانستان سبا د کرکټ 19 کلن آسیایي جام سیالیو کې خپل درې ملوب له هند سره کوي د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبنې لوب د افغانستان د لوبډلې لپاره ډیره مهمه ده که افغانستان سبا له هند څخه لوب وګټینو به نیمه پای لوب ته لار پیدا کړي نور هر په دې رپورت کې
افغان لوبډله نیمه پای لوب ته د راوتلو په درشل کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي سبا د 19 کلن آسیا جام سیالیو کې افغانستان خپل درې مو برخلیک ټاکون کې لوبه له هندستان سره تر سره کوي د دې بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده
د افغانستان لپاره د سوالو ډیر مهمه ده ځکه چې افغان لوبډله هڅه کوي چې له دې سیالیو مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي نو ان شاء الله چې په بشپړ چمتووالي سره به د هند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي نو هر هغه لوبډله چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي ډیر چانس دی دېشته چې مخکې پړاو ته لار پیدا کړي
افغانستان له دې وړاندې 13 ورځې له اماراتو سره لوبه وکړه چې په زیات توپیر ورنه وګټله خو مخکې له هغه بیا خپل لومړنی لوبه کې له پاکستان مات خوړلې و پرون بیا په یو بل لوبه کې پاکستان هندستان په 2 وکټو مات ورکړه او دوم پړاو ته تک آسانه شو خو هندستان ته بیا لار سخت کړه اوس په ای ګروپ کې پاکستان په 2 بریاو سره لومړی هند په یوې ماتې ویوی بریا سره دویم افغانستان په یوې ماتې ویوی بریا سره دریم او عربي متحده امارات په 2 ماتو سره څلورم ځای لري په ورته وخت کې د کرکټ څارون کې بیا دی جام کې د افغانستان خو لوبه ته خوشبينه دي کرکټ پو بادام احمد زئی
ډېر خو زل دل او سبا لپاره امیدواري هم دا چې تر ډیره پورې 2-3 سالې کې خزل دل دي نو د لوړ مورال سره د هندستان په وړاندې لوبېدل سي ویل چې هندستان هم ډېر سالې پاکستان ته وبیلله هم موږ هم پاکستان ته سالې بیللې د خو موږ بیا د متحده عرب اماراتو نه سالې کټلې ده په همدې اساس باندې به د خو مورال سره افغانستان سبا ته لوبېږي
د یادونه ده چې دغه لوبه په بی ګروپ کې به تر اوسه بنگلاديش دوه لوبه په ګټلو سره لومړی سریلانکا دویم نیپال دریم او کویت څلورم ځای لري دغه سیالۍ د روانې ډسمبر میاشتې په 28مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر 30مې نیټې پورې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې اته آسیایي لوبډلې څلور څلور په دوو ګروپونو کې سره لوبیږي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. او مخکې له دې چې دا خبري مجله ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته ورسیږي، یوه نړیواله موضوع راخلو. د کریسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغوه شوې یا هم ځنډېدلې. د دې لامل تر ډېره دا ښودل شوی چې د الوتکو د ډېرې عملیې د کرونا تسټونه مثبت راوتلي دي. د نړۍ په کچه دا دوهم کال دی چې مسیحیان د کریسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کرونا تر سیوري لاندې لمانځي. نور په دې راپور کې
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایی کرخو 903 الوتنې لغوه شوې چې دا د وړمې ورځې پرتله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 60% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایی ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایی ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایی کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دوو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کریسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کریسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیره شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستې د راستونکو او تمیلونکو تمې او درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شو او بیا خلکو مساق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه اوسکي خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یعنی پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې یو څه خلکو پکې کار پیدا شي، خپله مساق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مساق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
چورګانه په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش بنو خود را کوي مشته، مګر 100% چیرې اجرا شول؟ په 15 میاشت کې د 2 میاشت معاش چې زور د 7 میاشت معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشتره کړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د 2 میاشت معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې کیګراسي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نه شو درته ویلای چې یو سرحدي ولایت نه دی کیګراسي، نو زموږ په یوه دا لري چې چواوري او دا زموږ ماشینه راته اجرا کړي. هغه د پاتو میاشتو د هم
ها
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ژه څوک نه اوري دغه چې بیا ماشي و بېښو بیا باده پاتې و یخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درېمې افزیې سره نو دغه زموږ غږ دی د لوی مقامه پورې ورسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.